سپینینګ خبرې
رکو راست
سپینینګ خبرې
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا رکو راست پروګرام اوري همکار مې آصف صاحب محترم او زه دواړه د خبرونې قربانی یو نن خبره دا ده چې ډیر زر به د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د رسولو پروژه پیل شي دا خبره د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر کړی ده. عبدالغنی برادر د سنبلې په یو لسمه د هرات په ولایت کې سوداګرو او پانګوالو ته ویل چې د دې پروژې لومړني امتیازات به د هرات خلکو ته ورسیږي او ګټه به ترې واخلي. د ډیر وخت راهیسې د دې پروژې د پیلېدو خبرې کیږي، مګر عملی اقدامات تر اوسه پورې نه دي شوي. نن موږ د همدې مسلې په امکاناتو سیاسی او اقتصادی ګټو راکېږو.
تشکر از شما. با سلام خدمت شنوندگان. امیرکم که همکارم گفتن ما در رابطه با پروژه تاپیک در سال 2016 توسط چهار کشور ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند طرح‌ریزی شد صحبت میکنیم و امکانات عملی او را با کارشناسان امور که مهمانهای ما هستند در میان میگذاریم. اما قبل از همه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنوین که همکار ما رویا زمانی با توجه میرسونه. ببخشید، خبرهای پشتو و بعدا نیم ساعت بعد خبرهای دری میشنوین.
فرق نداری دیره منه نه.
بله
ویان سید سلیمان شاه پروند جمعه پورز د هرات د ولایت د گزرګاه په جامع جماعت کې د بم د مرګانه 14 هم په داخل د افغانستان کې او هم د هواد نه د باندې سخته غندنه شوه. په پرونی 14 کې د هرات د مشهور دینی عالم او د گزرګاه د جامع جماعت د خطیب مولوی مجیب الرحمن انصاری په شمول 13 کسان وژل شو او 30 کسان نور ټپیان شو. ایران او پاکستان دواړو د دغه 14 غندنه کړې ده. همداراس په کابل کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما په افغانستان کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او د سازمان یا او آی سی دفتر او د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویست په جلا جلا مطبوعاتي بیانیو کې چې د ټویټر له لارې نن د شنبې په ورځ خبرې کړې دي د دغه وژونکي 14 غندنه وکړه. تامس ویس دغه حمله د ټیریزم یو به هدف او عبس عمل وبلو او ویل چې عاملین باید حتمن مجازات شي. همداراز پخوانی جمهور سمیت کرزی او د ملي پخلاینې د عالی شورا پخوانی رئیس عبدالله عبدالله هم په سختو الفاظو کې غندنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش وای چې اوس هم په افغانستان کې انجونو ته د درس او زده کړې موقع نه ورکول کیږي. نوموړي نن د شنبې په ورځ په یوه بیانیه کې چې د ټویټر په پاڼه خپره شوې ویلي دي چې دا د نجونو پر مساوي حقوقو باندې داسې یو بې جوازه تیری دی چې ټول هیواد ته یې نقصان رسیږي. له بلې خوا د بشري حقوقو د څار د نړیوالې مؤسسې یا هیومن رایټس واچ د ښځو د چارو سرپرستې میرمن حیدربار د ګوټرش د دغه څرګندونو په ځواب کې ویلي دي چې د طالبانو د یو شمېر نورو مشرانو نومونه دي هم په هغه لیست کې شامل شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له هیواد نه بهر د طالبانو د یو شمېر مشرانو په سفرونو باندې د بندیزونو د لګولو لپاره تیار کړی. حیدربار غوښتنه وکړه چې په دې ارتباط دې ټول استثناءات پای ته ورسول شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالی کمشنری یا یونیسیار واچ په پاکستان کې په دې وروستیو کې د سیلابونو د راوتو له امله څه باندې 3,00,000 افغانان چې دغه هیواد د خیبر پښتونخوا، سند او بلوچستان په صوبو کې میشدي هم زیانمن شوي دي او په فوري ډول عاجلو بشري مرستو ته ضرورت لري. د بل خوا د ملګرو ملتونو د وروستیو معلوماتو له مخې په پاکستان کې د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 1,000 ته لوړ شوی دی. ویل کېږي چې 1,400 کسان نور ټپیان شوي دي. دا هیواد د ټولې خاورې تقریبا دریمه برخه اوبو لاندې کړې ده. کورونه سړکونه پلونه او ولاړ فصلونه هم تباه شوي دي. د پاکستان د 230 میلیونو د نفوسو له جملې نه څه باندې 30 میلیون خلکو ته د سر او مال زیان اوښتی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش د قرغزستان پخوانی جمهور رئیس میرمن روزا وطن بایوا د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازی په توګه نومولې ده. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یا یونیسیار ویلي دي چې په افغانستان کې د موجوده ستونزو او چیلنجونو باوجود د 2023 میلادي کال نه تر دې دمه 900 او 6000 افغانان چې د شخړو له امله بې کوره شوي وو په خپله خوښه او رضا بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي دفتر یا یونما په یوې مطبوعاتي بیانې کې چې د جمعې په ورځ ناوخته خبره کړې ویلي دي د طالبانو د حکومت د یوه برحاله چارواکي لخوا له یوې ښځې سره په زور او جبر د واده کولو او د هغې د زورولو په اړه تورون له امله اندېښنه لري او له برحاله چارواکو نه غواړي چې دغو تورونو په باب د شفاف تحقیقات سرته ورسوي او د دغو اعمالو له عاملونو سره د حساب او کتاب وکړي. د افغانستان او نړۍ خبرونه ل امریکا غږ واشنگتن نوري. متحده ایالاتو پروند جمعې په ورځ د وګي په یو لسمه اعلان وکړ چې په تایوان باندې د یو رادار د سیستم پر شمول د 1.1 میلیارد ډالر وسلو د پلورلو اراده لري. د چین او تایوان ترمنځ کلکیچ زیات شوی دی او د چین د خلکو د ازادۍ پوز د تایوان په تنګي کې هوایی او سمندري تمرینات اجرا کړل. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې مطبوعاتي بیانیه کې ویل دي چې د چین په مقابل کې د دفاع په خاطر پر تایوان باندې د وسلو د پلورلو ضرورت لیدل کیږي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس رپورت ورکوي چې د یوکرین د ملي امنیت او د دفاعي شورا رئیس اولکسی دانیلوف خبرداری ورکړ چې د هغه هیواد د زپورژیا خراب وضعیت نړۍ ته یو غټ خطر متوجه کوي. د متحده ایالاتو د قانون د نافذولو چارواکو په نیویارک کې د یو بډای روسی اولیګارک یا میلیاردر پر دوو شخصي کورونو باندې چاپه وغورځوله. د ای بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د جمعې په ورځ خبر ورکړی چې امریکایي مامورانو د نیویارک د منهټن او هامپټن په ناحیو کې واقع د روسی اولیګارک ویکتور ویکسلبرګ کورونه تلاشي کړل. د متحده ایالاتو حکومت د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو لخوا د ایران په اټومي بټیو کې غنی شوو یورانیمو په اړه تفتیش په جنیوا کې دغه هیواد د اټومي پروګرام د 2015 میلادي کال له توافقنامې سره د تړلو وړاندیز رد کړ. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویلو چې لومړی باید د ملګرو ملتونو مفتشان دغه هیواد د اټومي بټیو تفتیش پای ته ورسوي او بیا به ایران د اروپایي اتحاد او متحده ایالاتو سره د اټومي توافقنامې د لاسلیک کولو په غرض مذاکرات ته کینی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویل دي چې په ارجنټین کې د نیومونیا د ناروغۍ د هغو نهو مثبتو پیښو په اړه پلټنې کوي چې اصل منشی تر اوسه پورې نه ده څرګنده. د نیومونیا د ناروغۍ پیښې د ارجنټین په شمالي لویدیځ کې ثبت شوي دي. تر اوسه پورې په دغه ناروغۍ باندې 3 تنه ناروغان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې بله پیښه د جمعې په ورځ تثبیت شوه او نن د شنبې په مازدیګر د کابل په وخت په 6:30 بجو په متحده عربي اماراتو کې کرکټ د اسیا د جام د لوبو په لړ کې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د ټیمونو ترمنځ لوبه پیل شوه. د خبرونو پای
روکو راز، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبری یا روکو راست پروگرام قدر من اوریدونکو ستلی مشه د خبرونه اوریدوت. نن د پروگرام موضوع دا ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا مرستیال ملا بیرغنی برادر په هرات کې سوداګر او پنګوالو ته ویلي دي چې ډیر زر به د ټاپه پروژه پیل شي. دغه پروژه یعنی چې د افغانستان له لارې پاکستان او هند او ترکمنستان ته د ګازو رسول به پیل شي، دا پروژه تکمیل شي. نو نن موږ د خبرونه د ملمنو سره د دې پروژې د عملی کېدو په امکاناتو سیاسي او اقتصادي ګټو د خبرونه د ملمنو د تجارت د اتاق د مدیر هیئت رئیس ازرخش افیزی صاحب او د نړیوالو سیاسي او اقتصادي چارو کارپوه سید بلال فاطمی صاحب سره
بله. پروسر برنامه میگن که هر دو مهمان محترم آقای حافظی و آقای فاطمی رو روی خط داریم. جناب آقای حافظی سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو بشنوید.
بله سلام به شما.
خوش آمدین. جناب آقای فاطمی سلام، خوش آمدین به برنامه، صدای ما رو دارین.
سلام علیکم. بله صدایتان دارم. خدمت سلام خدمت شما، خدمت برادر عزیز ما حافظی صاحب و خواهر گرامی زیبا خاطر.
تشکر از شما.
ډیر زیاته مننه تاسو نه درنو ملمنو چې په خیر راغلی خبرونه ده.
بله. در آغاز اگر از آقای حافظی در رابطه به گذشته پروژه تاپی که چگونه طرح شد و در سال 2016 یک مختصر گذشته و بک‌گراند پروژه را خدمت شنوندگان اگر معرفی بکنن، بعدا سوالای خود جست و گفته شروع میکنیم.
درست مننه. مهربانی او که از رخش حافظی سر
سلامونه اونی که گیلی تاست و درنو اولیدونکو و گران میلما و استاس همکار طول سلامونه بیا بلندی کم.
وعلیکم سلام.
عرضمه به حضور شما ایست که این پروژه بسیار سابقه داره، در اوائل سالهای 90 شروع شده.
بله.
کار عملی از این و موافقت بانک انکشاف آسیایی بعدن در زمان حاکمیت جمهور سابق افغانستان آقای حامد کرزی شروع شده بود و این پروژه اول تاپ بود، یعنی ترکمنستان، افغانستان و پاکستان سه کشور که از ترکمنستان گاز می آمد از طریق افغانستان می رفت به پاکستان. بعدن هندوستان هم شامل ازی شد و تاپی شد، یعنی که ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هندوستان.
بله.
یعنی دې ملکونو پایپلاین، دې ملکونو پایپلاین. ها
نه پروژه‌ای کې در
په پایپلاین
هیوادونو د نومونو سره
اوکي.
ها او 3 میلیارد فیت مکعب غاز در سال انتقال میده در طریق افغانستان و 381 تا 400 میلیون ډالر حق ترانزیت بر ما داده میشد و در این زمان تمدید از این پایپلاین و ده ها هزار نفر جای کار پیدا میکرد و باز بعدن برای منتننس یا محفظ مراقبت ازی و امنیت ازی هم یک استخدام ثابت دائمی در افغانستان به وجود میامد و مهمتر از همه موقعیت جو استراتژیک و جو پولیتیک و در این زمان جو اکانومیک افغانستان هم عملا بالا میبرد و برای اولین بار در تاریخ دیگه کشورها به افغانستان محتاج میشدن، مثلا هندوستان و پاکستان پایپلاین شان از جو بور میکد و برای حفظ مراقبت از او به امنیت معلقه میرسن.
بله.
و زمدن ترکمنستان بخاطر از اینکه گاز خود به فروش برسانه و از قیمومیت پایپلاین های اتحاد شوروی سابق که طریق روسیه و بور میکنن و اوکراین از او آزاد شود و یک جای برای فروش گاز خود پیدا کنه و او هم بسیار علاقمندی شدید داشت که با کوتاه‌ترین جا ایره با جنوب آسیا برسانه. و این پروژه منتظر طولانی شد، به 12 جلسه ازی که نماینده سکتور خصوصی هم دعوت میکردن ما و همکارای ما اشتراک کردیم دی و یک دو سه سفر با خود ترکمنستان هم در معیت رئیس جمهورای سابق افغانستان سفر کردیم. این پروژه از لحاظ نظری نهایی شده و بانک انکشاف آسیایی هم قبلا در حدود 10 میلیارد دلاری را تمیل شد بوده گرفته بوده قرضه بوده، بعدم قیمت ها بالا رفت و این تقریبا در حدود 14 تا 15 بیلیون دلار شد، او را می قبول کردن و به دلیل ناامنی ها در افغانستان در دوره حکومت قبلی که اوضاع در خرابتر شده رفت این کار عملیزی شروع شده نتانست، گرچه چندین دفعه افتتاح شد و رؤسای جمهوری کشورهای مختلف آمدن و هم در تورغوندی آمدن و هم اون طرف در قلمرو ترکمنستان رفتن، اما متاسفانه کار عملی هنوز شروع نشده و ای که یا میگن ما شروع میکنیم اگر بتانون بسیار کار خوب است برای از ای که به نفع افغانستان از جای کار ایجاد میشه و عواید به دسمه، اما ای که چگونه بانک انکشاف آسیایی در حالتی که در افغانستان یک حکومت رسمی وجود نداره و هیچ کشوری رو برسمیت نمیشناسن، از جمله مؤسسات بین‌المللی هم رو برسمیت نمیشناسن و سیستم سویفت بین‌المللی رو هم حق استفاده نداریم. به این شرایط چطور قرضی کلان مثلا 10 تا 15 بیلیون دلار اجرا میکنه؟ این نمیشون که ممکن است کنی ممکن است که دو کشور اگر در سر تفاهم مقدماتی ترکمنستان بگه که ما خود ما تمیل میکنیم میره تایگ اندازی و از پیسی خود یا جیب خود یا سمی خود بگیره به یابطه او رو نمیشون.
او بخی بل سوال تاسی تراجی که او فاطمی سی محترم تاسی تان بهتر معلومه ده ده غده ورطه اشاره هموشه جده پروژه سوز لی شروش و کار په هرزی که افغانستان که ترکمنستان که و پاکستان که بیاد زنو خاص و ملگوزات و پاس هزمانده ده کار و دریده خصوصا اغای ابتدا که چه کم و کمپانی و شرکتون ویلیو چه دیدی پروژه کار به شروع که بیا پا اغا وقتی چه کل سپتمبر یا ولسم بریدو نوشو پا نیویارک نو دا دې پروژې کار بیخي پاتې شو یونیکال ته نه ووته. نو اوس چې دې حالت ګوري او هغه حالاتو ته د هغه وخت ګوري چې مقایسه یې کوي، د دې څومره امکانات شته دي چې په دې پروژې باندې عملی کار شروع شي؟ خبرې خو به کوي مثلا ترکمنستان او افغانستان سره لګیا دي، په خبرې کوي او وایي چې کار به زر شروع شي. څومره امکانات وینې تاسې دې؟ فاطمه صاحب محترم
زیبا جان خوریم مکی دینه چې تاسو به سوال ته جواب ورکم. زه باید څنګه چې فیزي سبي دی په بګرون باندې خبرو کې بعض نقاط چې هغه پاتې دی هغه باندې زه هم یو نظر ورکوم. څنګه چې هغه دی چې د قانون نسونوي اوم نه دا پروژه ده، دا یو وقت دی او که تاسو معلومه چې کله طالبان او نظام تیر دی راغی همدغه دی پایپ موضوع و چې باید د سقوط د طالبان او د نظام شو، ځکه چې دا هغه لویه پروژه و چې په دې کې د امریکا د یونیکال د کمپنۍ او د یو بل کمپنۍ ترمنځ مقابله و او دوی غوښتل چې دا
بریداسو او دلتا و.
بله دې چې کله اوس هم دا یونیکال دنه د منځ نه دی وته، د لایسنس اوس هم د یونیکال په لاس کې دی. کدا قرارداد په منطقي په لحاظ امضا کیږي، لایسنس به د یونیکال د امریکا د خواني او په دې کې په هماغه زمان کې چې د طالبان حکومت د بوش د چخپل یو کمپنۍ درلودل، یعنی مشر بوش او زوی بوش او کریم د زلمی خلیلزاد او د امریکا د وزیر دفاع او زمونږ تاسو مخینه ولسمشر حامد کرزی چې د دې کمپنۍ په حساب سکرتر یا اداري څه دغه وو په دې کمپنۍ کې وو او دوی په دې کې ډېر علاقه درلودله. او کله چې دې قراردادونه رسیدل باعث سقوط د حکومت د امارت اسلامي شو او هغه واقعیم چې په کې راغله د 9 سپتمبر نو دې ته بهانه د تروریزم جوړ شو، دغه پروژه پاتې شله. د دې پروژې دویمه مرحله بیرته چې څنګه فیزي صاحب ورته اشاره وکړله په دغه کې راځي شروع کیږي، مګر د احمد کرزي په دور کې په دې خبرې کیږي، مګر دته پروګرام شروع کیږي هغه د 10 دسمبر 2015 دی او پروګرام ورته ورکول کیږي دا به 2019 کې تکمیل شي. څنګه چې اشاره وشوله د بودیجه اصلا د ډیولپمنټ بانک آف ایشین ډیولپمنټ بانک نه راځي، یعنی ای دی بی نه راځي، او د خپل په منطقوي ساحو کې حکومتونه هم خپل تحمیل لري او هر مملکت خپل پایپ لاین به خپل په منطقه کې تیري، لکه ترکمنستان د افغانستان تر سرحد پورې د دغه او چې د پایپ لاین تیر کې او هغه خپل پایپ لاین تیر کړی دی. د افغانستان پایپ لاین به د 3 فبراير 2013 کې دا دغه شوی وي تکمیل شوی وي، دا تکمیل نه شو. د پاکستان پایپ لاین به په اکتوبر 2019 نه تر 2020 پورې شوی وي او دا کار به کاملاً د دسترسی لپاره 2018 کې ورکړ شوی وي. څنګه چې اشاره وشو دا د میکال 3 بلیون کیوبیک میټر ګیس انتقالي او د 1.5 کال لپاره پروژه ده او په حدود د 1500 انسانان د افغانستان په خوره کې، یعنی په ساحه کې، ځکه چې دا د ترکمنستان نه چې را داخليږي هرات ته ځي، د هرات نه قندهار ته ځي او بیا د قندهار نه دا بلوچستان همدارنګه دغه ته کوټه ته د کوټه نه ملتان او د ملتان ته د هندستان ته ځي. نو د دې ټول چې دی 1340 کیلومتره دی او د دې تنه د ګیس مثلا نه ده، ځکه چې کوم ځینې چې دا ګیس راوځي هلته پټرولو مسله هم ده او به دې ذخیره چې ده 14 تریلیون کیوبیک متر ګیس لري، یعنی دا علاوه د دې نه چې دا 1.5 کال دا ګیس ورکی هغه یو 10 کال نور هم ګیس پاتې کیږي. هغه ګیس دوی په شکل دی لیکویډ کې، یعنی ګیس مایع باندې بدلی او 1500 بلیون بیرل د دنه د مایع ګیسو سپلای هم کیدلی شي او بر علاوه د 1.6 بلین بیرل اف د کروډ ایلم د دنه راوځي د خام تیل چې دا هم د چرشت دا به هم د ترڅنګ پوری نو د لپاره دی کې علاقه ډیره زیاته څنګه چې افیزي ته ورته اشاره وکړه چې تنه د ډیولپمنټ بانک کوم بودیجه چې ته دغه شوې ده د حدود 15 بلین ډالر دا وخت مصرفي بودیجه ده د اوایل د مصارف د امتیازات د افغانستان لپاره د پاکستان لپاره به د تر هندستان چې دا نهایت ډیر زیات دي
یعنی ډیر غټه اقتصادي پروژه ده bale خا
ډیر لوی وسیع اقتصادي پروژه ده اگر چې دا د ټاپ د پروژې نه ورکه ده د ټاپ پروژې اوایل او مصارف د ډیر اوچت دي چې هغه هم د ترکمنستان ناراضي
bale
اخواغه د برق پروژه ده دا چې د ګیس او د پټرول پروژه ده راځم دې ته چې د خبره دې ته اشاره وشول چې آی د حقوقي د لحاظ نه دغه پروژه قابل د عمل ده او حکومت دا توانایي لري چې دا وکړي دلته باید دا دوه ټکي ډیر نهایت مهم دي چې دا باید یو نگران حکومت د حقوقي لحاظ نه په بین المللي مراودو کې حق لاس نه لري چې د فرضاً نگران حکومتونه په دنیا کې بین المللي معاهده نشي امضا کوله د دې هغه لیمیټیشن کې محدودیتونه کې حسابيږي بل دا چې قوانين نشي وضع کوله او په دې مسایلو کې قوانين راځي دا بل لیمیټیشن دی بل خبره چې دلته دا هغه د رسمیت پیژندنې مسله ده تر څو چې حکومت د نړۍ د خوانه پر رسمیت نه پیژندل شي هغه بین المللي مراوده او قرارداد نشي کوله درسته ده چې د مملکو سره خبرې روانې دي وړوکي مراوده کیږي کله چې محدودیتونه د 15 میلیون 10 میلیون یا 100 میلیون ډالر پوي هغه کولی شي دی وکی مګر کله چې خبره بلین ډالر تږي او هغه د ایشین ډیولپمنټ بانک چې اکثرا د نظام او کنټرول د غرب په لاس کې دی نو هغه داسې تاسو د بودیجې نشي درکولې ځکه هغه ترانزیکشنونه په بانکي سیستم کې دي بانکي سیستم تړلې ده د ریزرو بانک د امریکا سره امریکا چې تا قرارداد ته تا ترانزیکشن ته اجازه ورنه کې تا عمل نشي کولای په لحاظ د ځکه حقوقي مشکلاتو له وجې نه دا یو واضح او د صافه خبر ده چې دا پروژه خبرې کې دی شي اما عملي کېدل او دغه تر هغه پورې ممکن نه دی یو دا چې نگران حکومت په مستحکم او دایمي نظام باندې بدل شي بل دا چې نظام په حکومت پر رسمیت نه پیژندل شي بل دا چې یو قانون وزن شي او ځکه چې قانون نشته د کوم قانون لاندې تاسو دا مهیده
کوي تشکر اخوی فاطمی
د داخلي قوانين او اعتماد نه لري د بین المللي قوانين او اعتماد د څنګه تر لاسه
تشکر ډیره مننه
تشکر اخوی فاطمی
د مهیده پیدا کول مشکل
بله تشکر جناب آقای حافظی هم میگم که شما هم فرمودین و آقای فاطمی هم تذکر دادن این پروژه خب ما از نگاه حقوقی مشکلات خود داره اما بیشتر آگاهان اقتصادی به با این باور هستند که سرنوشت پروژه کلان اقتصادی افغانستان همیشه در گرو کشورهای منطقه است تا وقتی که تنش ها میان هند و پاکستان حل نشه به نظر شما چقدر امکان عملی بودن این پروژه وجود داره برای اینکه اونا از کسایی هستند که بالاخره منفعت میبرن از این پروژه
یوا د افغانستان مسله د حکومت پر رسمیت پیژندل شیل تدری مسلې دی بل بیا د پاکستان او هندستان موضوع ده
بله بله خو فرمای
مهرباني
ما خدمت شما عرض وکړم کې پروژه خیالی یا لوکس نیست که بر اساس یک تجمل ساخته شده باشه ای یک ضرورت بسیار مبرم است که هر چا کشور به این ضرورت دارد افغانستان از موقعیت پولیتیک و جوی استراتژیک و جوی اکنامیک خود استفاده میکنه و حق ترانزیت میگیره و جای کار ایجاد میشه اینجا و زمینه گاز مورد نیاز خود میتونه که از این پایپ لاین بگیره و گازهای خودم از این طریق باز آینده صادر کنه این یک امکان خوب بر افغانستان است که افغانستان باید این کار بکنه و منافیش دیگه است ترکمنستان هم دیتر رقمند است که گاز خود صادر کنه چون با میلیاردها متر مکعب گاز بلا استفاده داره و یه طور خریدار کلان مانند هندوستان و باز بادرجی دوم پاکستان باره که در اختیار از او باشه و این پایپلاین از جا عبور بکنه این بسیار بنفش است که از قیمومیت که سابق از گاز تولیدی خود به پایپلاین مرکزی اتحاد شوروی روان میکرد و از طریق اتحاد شوروی بازی با اروپای شرق و از اروپای شرق به غرب باز فروخته میشد و هرچی که اتحاد شوروی میخواست یا میخواهند که به نحو از آنها با این پایپلاین به استقلال اقتصادی خود برسند پاکستان هم نیازمند شدید انرژی هست از جمله به گاز بسیار ضرورت داره و این گاز بسیار قیمتش هم برش ارزان تمام میشه چون ترانسپورتش هم ارزان است و هندوستان هم به قلت انرژی دچار است و نفوس 1.4 میلیارد انسان دو زندگی میکنن و سطح زندگیشان بالا رفته میره متناسب با امو مصرف انرژی بالا رفته میره گاز و تیل جات لذا این یک ضرورت چهار جانبه است که همه کشورها در این دیدخت هستن و برای ثبات منطقوی برای صلح منطقوی بر همه یگانه خوشبختانه یگانه مورده که هند و پاکستان در این اختلاف نداره این مسئله تاپی
هست
اون عدیشان ضرورت دارن در این مسئله کدام اختلاف بین خود ندارن چرا این منفعت یک جانبی پاکستان یا هند نیست که اگر زو باشه این مخالفت کنه اگر زی باشه اون مخالفت کنه بنام در این اتفاق نظر و تفاهم وجود داره طور که فاطمی که فرمودن موانی دیگه موانی است که همین موانی حقوقی است موانی اقتصاد مالی است
چقدر امکان داره که خود ترکمنستان پاکستان و هندی پروژه را تمویل کنن
خب این نه ای ریسک کلان است هند مخصوصا که شریک کلان در اقتصاد جهانی است و او به هیچ صورت که ریسک را نمی کنه که در او برابر مقررات بین المللی و کنوانسیون ها و قوانین نافذی که دنیا را پذیرفته و سیستم سویفت بین المللی که ترانزکشن های بزرگ انجام میده و دیگه بانکینگ شاپ یا آسیایی که یره تمیل میکنه بازور کیندگی کار بکنه و قرارداد ازو چی میشه چه اسناد حقوقی وجود داره یا اسناد که باطل کرده نمیتونه بازو دعوا میشه متناسفی میشه باز در دنیا خوب به نام اربیتریشن هم چیزایی هست یا رفع مناجات هست محاکم اقتصادی هست باز تو نمیشه که هر کس تعهد خود از زیر پای بگذاره باز یک چیز نوه از سطح شروع کنه باز 30 سال دیگه بکار است که تا او مناجعه حل شد نیور نمیکنن این کارا فقط ترکمنستان به خاطر امنیت خود به خاطر از اینکه رابطه حسنه حداقل در ظاهر داشته باشه با حکومت افغانستان اونا زیاد بر ما توجه دارن و زیاد امتیاز میدن البته امتیازشان طوری که آقای فاطمی فرمودن همیشه محدود است در حدود در میلیون و 15 میلیون و 20 میلیون نه تا 50 میلیون دلار نه بیشتر از اون ولی بانک شاف آسیایی که سهامدار بزرگ ژاپن است و ژاپن متحد کلان ایالات متحده آمریکا و اتحادی اروپا است اونا بدون در نظر گرفتن مقررات جهانی نمی کنن قرضارت نمی تن و تمیل نمی کنن به این اساس ما در قدم اول ضرورت به یک بستر سیاسی مناسب و مشروع داریم تا تمام سرمایه‌گذاری ها ممکن شود اگر این بستر داشته باشیم در پالی از این پروژه تاپا داریم پروژه کاسا هزار داریم و منابع بی نهایت زیاد مواد خام آسیای مرکزی را در مجموع داریم که باید به آسیای جنوبی و از طریق آسیای جنوبی به دنیا انتقال داده شود ولی ما متاسفانه از امکانات بالقوه ملی خود استفاده معقول کرده به خاطر نمیتونیم که گاهی حکومت های وضعی که تسهیل کننده رشد باشند خودشان مانع رشد میشن به این اساس ما باید با بحران مشروعیت خاتمه ببخشیم و یک حکومت مقتدر ملی مشروعی که طرف تایید مردم افغانستان طرف تایید جامعه بین المللی و شرکای منطقوی ما باشه در این مورد باید با مشارکت کسانی که در اقتدار هستند فعلا بدون تبعیض و بدون جاه طلبی و بدون کمبوها دادن باید ما با یک برخورد عادلانه به طرف ایجاد یک الترناتیف عملا ممکن که ملت افغانستان سزاوار از وقت به درکت کنیم در غیر از او همه این مشکلات ما زیاد شده میره و مردم در فقر مزمن غرق میشن و حتی مردم اعضای بدن خود میل فروخته میرن طفلای خود فروخته میرن از این کده وضعیت فاجعه بار دیگر بیشتر نمیشه
دیره مننه تا سینا کرم ودان اوست خبرونو وقت فاطمی سیب محترم او آزرخش حافظی سیب محترم دوارو سر لگروست غلگیگ اوست بخبرونو
بس ما همچنان جریان داره روی آزمانی تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان تقدیم میکنه و بعد بس خود دنبال میکنه
مننه
با تقدیم سلام انفجار در داخل مسجد گذرگاه شهر هرات که سبب کشته و زخمی شدن ده نفر شد با واکنش‌های جهانی مواجه شده و ایالات متحده آمریکا خواستار به عدالت کشاندن عاملان این رویداد شده است جزئیات بیشتر را سحر عظیمی می‌شنوید
تامس وست نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان ناوقت روز جمعه 2 سپتامبر این انفجار را محکوم کرده و با بستگان قربانیان آن ابراز غم شریکی کرده است. آقای وست این رویداد را یک اقدام بی‌معنا و تروریستی خوانده و گفته است که عاملان این انفجار باید بازداشت و به عدالت کشانده شوند. این انفجار که گفته می شود حمله انتحاری بوده، حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر دیروز در مسجد جامع گذرگاه این شهر به وقوع پیوست. بر اساس معلومات مقام های طالبان در این انفجار 18 نفر به شمول مجیب الرحمن انصاری خطیب این مسجد کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما ضمن نکوهش این انفجار گفته است که در این حمله 10 نفر و شمول کودکان کشته و زخمی شدند. یونما افزوده است تداوم حملات بر افغانهایی که با زندگی روزمرهشان مصروفند از جمله حضور در مکانهای عبادت باید متوقف شود.
انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد یک بار دیگر از تداوم بسته ماندن مکاتب دوره متوسطه و لیسه برای دختران در افغانستان اظهار نگرانی کرده است. آقای گوترش امروز شنبه در صفحه توییترش نگاشته است که هنوز هم در افغانستان دختران از مکتب دور نگه داشته می شوند. او افزوده است که دور نگه داشتن دختران از مکتب نقض غیر قابل توجیه حقوق بشری است که به تمام افغانستان آسیب می رساند. آقای گوترش تاکید کرده است که دختران به مکتب تعلق دارند. از سوی دیگر هدر بار معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر در پاسخ توییت های گوترش نوشته است که این موارد حقیقت است، اما ملل متحد می تواند که کارهایی را در این زمینه انجام دهد. خانم بار گفته است که برای پایان دادن به تمام مافیات های سفرهای رهبران طالبان فشار وارد شود و مقام های بیشترین گروه به لیست ممنوعیت این سازمان اضافه شوند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که در کنار شهروندان پاکستان بیش از 420 هزار مهاجر افغان در مناطق آسیب دیده سیلاب‌ها در آن کشور زندگی میکنند که این مهاجرین در حال حاضر به کمک‌های فوری نیاز دارند. در هفته گذشته بخشای زیاد از پاکستان شاهد بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها بود که بر اساس آخرین گزارش ملل متحد در اثر آن بیش از 1100 نفر جان باخته و بیش از 1600 تن دیگر زخمی شدند. این اداره ملل متحد ناوقت روز جمعه در گزارش گفت که مهاجرین افغان در بخشای خیبر پختونخوا، ایالت سند و ایالت بلوچستان پاکستان زندگی می کنند که در سیلاب‌های اخیر متاثر شدند. ملل متحد اضافه کرده است که آنان برای رسیدگی به سیلاب زدگان در بخش‌های پاکستان متعهدند و برای رساندن کمک‌ها به مهاجرین افغان در آن کشور تلاش خواهند کرد. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان 1.3 میلیون مهاجر افغان از 14 به این سو در پاکستان زندگی می کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از کنگره کشورش خواسته تا کمک اضطراری 11.7 میلیارد دلار را به اوکراین تسویب کند. این پول شامل بسیار 40 میلیارد دلار نمی شود که امریکا امسال برای کمک با اوکراین تسویب کرده بود. قصر سفید می گوید که 75% کمک های تعهد شده در بخش نظامی و حمایتی به اوکراین تسلیم داده شده است. بر اساس گزارش ها کمک های تازه برای خرید تجهیزات نظامی، حمایت استخباراتی و بودجه اوکراین مصرف خواهد شد. از آغاز تهاجم غیر معجای روسیه بر اوکراین، کشورهای غربی در رأس ایالات متحده آمریکا صدها میلیون دلار با کیف کمک کردند. روسیه از ایالات متحده خواسته تا برای سفر ماه جاری سرگی لوفروف وزیر خارجه و هیئت همراه او به نیویورک 56 ویزه صادر کند، اما آمریکا تا کنون هیچ پاسخ به این درخواست نداده است. این 56 نفر قرار است در سفر به نیویورک نشست سالانه رهبران جهان در سازمان ملل متحد شرکت کنند. وسیلی نبزیان نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد در نامه به انتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد صادر نشدن ویزه برای نمایندگان مسکو را نگران کننده خوانده است. واشنگتن طی چند ماه گذشته صدور ویزه برای نمایندگان روسیه خودداری کرده است. مسئولین اطفایت میگویند که در اثر آتش سوزی سری روز جمعه در شمال کالیفرنیا چندین نفر مجروح شده و یک تعداد منازل مسکونی ویران گردیده است. این آتش سوزی باعث گردید که هزاران نفر از ساکنان مجبور به ترک فوری خانه هایشان گردد. سوزی بردی، سخنگوی کارفایر، گفت که مجروحین به شفاخانه انتقال داده شدند و افزود که ساکنان محل هنوز در حال تخلیه منازلشان هستند و آتش سوزی در میان بادهای با سرعت 6 مایل در ساعت به سرعت در حال گسترش است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
درنو ریدونکو د سپین خبری یا روکو راست پروگرام قدر من ریدونکو خپل بحث ته ادامه ورکو. د بحث موضوع دا ده چې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا ویل دي چې ډیر زر به د افغانستان د لارې نه پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د رسولو پروژه پیل شي. منګه د خبرونې د ملمنو د تجارت د اتاق د مدیره هیئت رئیس آزرخش حافظی صاحب او د نړیوالو سیاسي او اقتصادي چارو کارپوه سید بلال احمد فاطمی صاحب سره غږیږو. د دوی نظریات او تحلیلونه اوري چې د دې پروژې ګټې به سوي که چیرې عملي کیږي افغانستان ته، او د شروع کېدو او اني کېدو امکانات یې څومره دي. دغه زمونږ د بحث موضوع ده. فاطمی صاحب او آزرخش حافظی صاحب، اوس خو لکه څنګه چې ښکاری او څنګه چې کارپوهان تحلیل او تفسیر کوي، وایي چې په منطقه کې د افغانستان مسلې بحران شده. یو خاطر روس او چین او پاکستان دی، دوی د امریکای په مقابل کې خپل دریس سرګن کړي دي او د رپورټونو له قراره چې موږ ته راغلي دي، دوی زیاتره کوشش کوي چې د طالبانو سره خره وابط ولري او تعاملات ولري او طرفداري کوي چې د طالبانو سره باید یو لار ونیول شي. بل پلو دغه د بحث موضوع چې د ټاپې پروژه ده، په دې کې د افغانستان، پاکستان، هند د دې ملکونو د ټولو ګټه ده او دوی ورته ضرورت هم لري. لکه څنګه چې حافظی صاحب ویلي چې دا یو کوم خیالي او تخیلي پروژه نه ده، بلکې د سیو پروژه ده چې د غسلور ملکونو ورته ضرورت لري. نو که ضرورت لري، په دې کې ځین نور خندونه دي. یو خند په طالبانو باندې هغه اعتراضونه دي چې نړیوالو بشري حقوقو معیارونو ته باید احترام وکړي، درناوی وکړي. لکه نن چې ګوتیری شویلې دي، که په افغانستان کې د جنکو د تعلیم او بشري حقوقو مسلې ته پاملرنه ونشي او دا حل نشي، نو مشکل نه حل کیږي. که دا شرط وي، آیا دغه شرایط او فشارونه به طالبان دې ته واده راکړي چې د دنیا شرایط مني او د اقتصادي پروژو او دغه سنړیوالو پروژو نه ګټه واخلي په افغانستان کې د آبادی او د خلکو د رهایش او آرامۍ لپاره؟ فاطمی صاحب.
بله، د مخکې دین استاتوات جواب ورکوم. مخکې حافظی صاحب چې بعضې نقاط ته په بحث وکړ، د تیر بحث په
دوټکو باندې اواچوم.
یو دا دی چې دا ویل شي چې آیا د منطقي ممالک کولی شي چې خپله دغه پروژه خپل په لاس کې؟
بله.
د جواب مختصره نو سازه دا دی چې نه، 15 میلیارده د دغه څلور مملکت چې داخل دي، دا ایدې د اقتصادي توانایي نه ده وجود ده. نه پاکستان د بودیجه لري، نه افغانستان، نه ترکمنستان. که هندوستان یې وم لري، په دې وخت کې هغه په پاکستان باندې اعتماد نه کوي او دومره لویه سرمایه ګذاري هغه هیڅکله نه کوي. او بل دلیل یې حافظی صاحب ویلي چې هلته د بانک جهاني، بانک آسیایی داخل دی، او په هغې کې هند او جاپان او د منطقي ممالک په هغې کې لوی پارټنران دي د امریکې سره. په لحاظ هغوی هېڅکله دا چې تخلفي کار چې د قواعدو د شرایط سره برابر نه دا نه کوي. نو په لحاظ دا ممکنه نه ده. او دا شی ممکن و چې هر مملکت د خپل د بخش په ساحه کې خپل په پایپ لاین باندې به کار کوي، تر هغه فرزند افرادو برابرول دي، د هغې قوي بشري دغه برابرول دي، ابتدایي وسایل برابرول دي، هغه لوی دغه تخنیکی وسایل خو بانک جهانی برابرول. دویم ټکی دلته چې دا بحث وشو چې آیا د منطقي ممالک دي کې د موږ تاسو ګورو چې کله دا پروژه په اوایلو کې شروع شله پاکستان په دې کې ډیره سهلنګاري وکړه او نه غوښته چې دا پروژه عملی شي، بلکې د جمهوریت په وخت کې دا نه غوښته هغه چې د طالبانو په ذریعہ باندې دې پروژې ته به غوښونه پیښېدل او ویل کېدل چې پایپ لاین ارګی نه تیر شي، هغه پایپ لاین به الوزول کېږي. او یو ګوري خپله ترکمنستان خپل پایپ لاین تر سرحد را رسولی دی، هغې خپل بخش پوره کړی دی. افغانستان باید خپل بخش په 23 فبروري 2023 کې باید تکمیل شروع کړی وی.
فاطمه صاحب محترم،
بله
بله، اصلي سوال ته کړی شو، زه وخت ګورم، ډیر معذرت
غواړم. زه راځم همدا کې ټیک دی، دا ځکه دا مهم دی. دا پاکستان په دې کې تیر سهلنګاري کړې ده، دا باید وویل شي او دلایل باید وویل شي، ځکه چې پاکستان ګوري د اکتوبر 2019 نه تر 2020 د پاکستان د خپل بخش باید کار کړی وای. یو ټیګه په ټیګه کې نه خدای علت څو نه غوښته چې دا پروژه عملي شي او نه غوښته چې هندوستان ته ګیټ کړی، ځکه دا ګیټ چې هندوستان ته منتقل شي د هندوستان ټولې ولاړې پروژې فعالېږي، فابریکې فعالېږي، دا پاکستان نه غوښتل. اوس ولې پاکستان دا شی غواړي؟ اوس په دې دلیل غواړي، یو دا دی چې د طالبانو نظام راغلی، مخکنی نظام سره دې د همکاري نه غوښتله، بل دا ده چې په دې چې کوم ګیس د دنیا نه د امارات متحده نه او د قطر نه راوړه، هغه دونه قیمته شوی دی چې پاکستان اقتصادي لحاظ نه توانایي د نه لري چې هغه ګیس په بیه واخلي، ځکه کوم چې کم از کم 2 ډالر ته دقیق متر کیوبیک رسیدلای دی. یعنی په خپل پښپګه اشاره $100 واخیست، اوس $200 تر رسیدلای دی او هغه باندې دی زور نه رسیدي. د دې لپاره دی چې ته توعد وکړې چې د پایپ لاین کې تیر شي، نو دې فابریکې هم به تفعال شي، ګاز هم دې تل درې شي، خځه کا په هندستان ته رسیدي، ځکه ناچاری ده دې. نو اوس راځم تاسو سوال ته، تاسو دا وویل چې بین المللي دلته د کوم شرایط چې دوی ته کې خودل کیږي، موږ تاسو ګورو چې دغه اوس دغه د دوشنبه په ورځ چې شورای امنیت کې کوم د تړلو دروازو شاته بحثو، هغه په دغه ټکو باندې وو، ځکه چې چینایان ګوسانو دغه موضوع هلته مطرح کړل چې تاسو په پاک افغانستان باندې بندیزونه لګوي، تاسو د بشري نقطې نظر نه بندیز لګوي، تاسو اقتصادي افغانستان ته تړون دومره نه لري، تاسو د پروژو د لحاظ نه، سرحدي لحاظ نه، سیاسي لحاظ نه، د ترهګرۍ د جنگ لحاظ نه، منطقه کې خو روسیه او چین او ایران او پاکستان دي، ټول مشکل دوی ته مخ دی. نو په لحاظ دوی دغه ناست چې کړی و دی کې دوی د امریکا او اروپا ته دا ویلي چې تاسو باید موږ ته یو څه امتیازات راکړئ، فرضاً دغه پروژه چې ده، او دې پروژه کې څوک دخیل دي؟ دې پروژه کې دخیل دي ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هندوستان. دا پروژه نه عملي کېږي، چا دې وجه نه عملي کېږي؟ د غربي نړۍ دې وجه نه عملي کېږي، نه عملي کېږي، ضربه چا ته رسیږي؟ منطقې ته رسیږي. په لحاظ دوی په دې امریکایان سره خبرې کول چې تاسو قیودات لګوي، تر هغه محدودي ولګوي چې زمونږ په دغه ته منافیو ته پکې ضرر ونه رسیږي. بل دا چې ترهګری جنگ تاسو اسی په دروغ ادعا کوي چې د القاعده راغلی نیویارک ته، بیا خطر دی، ته 15,000 کیلومتره لري پروت دی، تاسو څه خطر دی؟ خطر خو کدی چین ته دی، روسیې ته دی. او بل دا چې په دغه میاشت کې افغانستان د روسیې سره د ګیس او د پټرول لپاره نوې قرارداد وکړ، او 1,000,000 ټن د تیلو اګریمنت وشو. دغه د قراردادونو هم چې دي د بین المللي قیودات لاندې، د تاثیر لاندې راځي. افغانستان ته د پټرول سپلای نه کیږي، دغه ضرورتونه نه پوره کیږي، د روسي تجارت چې دا ضربه خوري، کوم چې امریکایان په ظاهر نه وایي، په باطن کې غواړي چې ضربه وکړي، چینایان غواړي دغه ضربه وکړي. په لحاظ دا مسله ډیره اړینه ده، او دا په دې ټولو مسلو تاثیر لري. او هم دې لپاره دا ریفرنس ما تاسو درک چې دغه د شنبې د کوم ناسه شو، باقي کوم مهم ټکی هم دا چې چنان روسانو غوښتل چې د فرانسې، انګلستان او د امریکا سره په دې بحث کې تاسو قیودات چې طالبانو لګوي یا پیدا کوي، تاسو باید د خپل منافع ته نه وګوري. که ته وزو دایمي، خو زه وزو دایم، ته یو قرارداد په مخ کې دی که مونږ به ټوک، مون قرارداد مخ کې کتا دی ټوک، به درې ملاره پیدا کو، هغه درې ملاره بدای چاږي کې به د چین او د روسي منافع هم د نظر ونیول شي، د امریکا او د فرانسې او د انګلستان منافع هم د نظر ونیول شي، او د دې ورځې لشه تا پات شي چې هغه متعادل وي، او د افغانستان لپاره هم پکې ولار دي چې او د ګوریز او تخلاص وو شي. نو په دې باندې دوی لګیا دي بحث کوي، او تر اوسه کوم نتیجه او فیصلې ته
خو د طالبانو باید قانی شي کنه. دا د نجونو مسله، بشري حقوق، د مکتبونو مسله، دغه مسله خو باید یوې خواته شي کنه. دا خو یو لوی خند دی
یا رځي باجان سوې په ویلو ویلو ستړي شول، په ویلو د ملت خلک ستړي شول، علما په خپل ستړي شول،
گاونډیان سړي شول نړۍ سړي شول یو 15 پکتنه کورمغزان بره ناسي چاغیخ کاره دی ویل چې زه تر څو ژوندې ما زما په ژوندون کې به مکتب نه کوجی کېږي نو اوس به موږ دا کوچی یا رب العزت یا ورته د ذهن رڼا تو پرکا او یا زر عمر تل لنګه چې دغه ځخه بلوت لري شي چې افغانستان دغه مشکلات نه وځي
تشکر
خبر چې موږ ته تل دغه نه دغه کاری چې دغه مشکل فکر نکوم چې په اسانه سره
حل
او دا خبر ما بار بار خپل انټرویوګانو کې هم کړی
تشکر ډیره مننه
افرادو چې اسلامي امارات حکومت شپږ کاله خوندې کو جن نه کړل اوس هم ماته دا نه ښکاري چې دا خوندې دوی دې زر خوځي کې او تر څو چې خوشي نه کې دوی به همدغه ستونزمند حالت کې به نړۍ به پر رسمیت نه پیژنې قراردادونه نه کېږي افغانستان خلک به د قیمت پر ده
بله تشکر جناب آقای فاطمی آقای حافظی هم یکم که جناب آقای فاطمی اشاره کردن هم خب ملل متحد اینا خواستار سرگیری پروژه انکشافی برای افغانستان شدن اما این مشکل افغانستان حل نمیکنه اگر فعلا روی مسئله تاپی صحبت میکنیم امیرخم که شما گفتین خب تا افغانستان با حکومت طالبان به رسمیت شناختن نشوند و از نگاه حقوقی مشروعیت پیدا نکنن خب عقد چنین قراردادها ناممکن است سوال اینجاست که آیا کشورهای منطقه به خصوص پاکستان میتونه بالای فشار طالبان فشار وارد کنه تا اونا تمام پیشنهادات جامعه جهانی را بپذیرن و بالاخره چنین پروژه های را عملی بسازن
دید ما فشار بالای اینا باشه یا نباشه این گپ علایده است که چقدر فشار کس میپذیره خونا و علالمون فشار سرشان بد میخوره اما به هر صورت هر دولت وظیفه داره که امنیت جان و مال و ناموس مردم خود بگیره و برای معیشت مردم زمینی رفاه و آسایش و پیشرفت وجود بیاره و در مقابل فقر بیکاری و بیچارگی مبارزه کنه این وظیفه ایمانی و وجدانی هر حکومت است حکومت ها میزان مشروعیتشان مستقیما متناسب است با مبارزی که بر ضد فقر میکنن و بر ایجاد رفاه بر شهروندان خود این هیچ به فشار ضرورت نداره خود هر کسی که مسئولیت میگیره ایگه پا در پالی صلاحیتی که به دست میاره این مسئولیت داره که غم مردم خود بخوره و بر مردم خود در سرخان شکل امنان اضافه بکنه و این نه تنها یک مکلفیت مدرن و حقوقی و سیاسی است بلکه این در احکام دین و انسانیت هم دخیل است که شما باید مباش در پای آزار و هرچی خواهی کن باید دولت هر دولتی که مسئولیت میگیره مسئول مستقیم معیشت مردم مسئول مستقیم امنیت مردم و مسئول مستقیم عدالت است و هر بی‌عدالتی که در قلم رو صورت میگیره هر ناامنی که صورت میگیره خود از یا مسئول هستن به این ترتیب برای سیاسیون افغانستان چی کسانی که در حکومت هستن چی نیستن برای کلگیشان باید همه مسائل نجات افغانستان باشه مهمترین مسئله خدمت به مردم باشه و تشخیص مشکلات باشه و رفع مشکلات باشه و در جهت از او از منابع ملی و بین المللی استفاده کردن و با تدبیر و سنجش و با معقولیت نگه سیاست است تدبیر است و با همون حسن تدبیر باید بهترین راه های ممکن معقول پیدا کنن تا افغانستان از بیچارگی و دربدری و فقر و گدایی و مذلت بکشن افغانستان مستحقی قدر بیچارگی و یک قدر تگدی و یک قدر سوالگری نیست باید افغانستان یکی از مختلفترین کشورهای منطقه باشد ما تمام مؤلفه های رشد داریم نیروی کار بسیار فعال داریم نیروی بشری بسیار مستعد داریم منابع طبیعی فراوان داریم همه چیز داریم تاریخ تمدن داریم در خون ما شما تمدن است سالهای شما هر سنگ که بالا کنین در زیر شما یک اثر از یک شکوه تمدنی را شما پیدا کرده میتونین
بله.
ولی ما مستحق قدر تأخیر نیستیم مستحق قدر گدایی و مستحق قدر بیچارگی نیستیم که هر کس بیا بر ما خیرات بده و باز کل اتباع افغانستان شهروندان افغانستان منتظر باشه یک لومنان از خیرات دیگر را بخوره چرا مورد حالت قرار میتن؟
این مسئله میست که آیا تا چی وقت چنین چیز ادامه پیدا خواهد کرد به نظر شما؟
وقتی که حاکم ها فکر میکنن که باید بر حفظ اقتدار خودشان ملت قربانی کنند وقتی که یا به این نتیجه برسن که خود به خاطر رفاه مردم قربانی کنند اون وقتی مسئله خطر میشه
مننه آزرخش افیزی سیب اوس خو ساس د دواړو درنو ملمنو د خبرو او تحلیلونو نه د معلومات شو چې د پروژه عملی کیدل یا په دې باندې خبري خو به کیږي خو عملی کیدل لږ زرا اوس په دغه حالاتو کې د امکان نه لري ښکاری. دا خو یو خبره ستاسې په معلوماتو کې زه پوه شوم، مګر و سوال ما ته دا پیدا شو چې په دغه وخت کې ټول پیږي چې امکان نه لري، هم نړیوال هم د منطقې ملکونه او هم خپل طالبان پویږي چې څومره مشکلات دي په ملک کې او څومره جنجالونه لري د نړیوال ټولنې سره. نو دغه د ترکمنستان او د طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو یا شروع کېدو یا اعلانېدو هدف او ګټه څه شی ده په داسې وخت کې؟ ولې په دې باندې خبرې کیږي؟ حافظ صاحب
زما له نظره دې بیانې
بله
داسې دي چې هر حکومت خپل د مشرکانو او خپل د ملت لپاره باید ځواب ورکړي. یو تطبیقاتي مواد خو باید ولري چې څه وایي خلکو ته چې موږ دا اوسګار ناست نه یو دا کار کوو هغه کار کوو. نو بل دا چې دا نوبتي غونډې دي چې د سکجوال له مخې چې په حق سره تقسیم اوقات جوړ شوی وو او دا تر بشپړېدو پورې هم دا سکجوال شتون لري دا تقسیم اوقات. د هغې له مخې دا ناستې کیږي. او په دې ترتیب خدوی یو خبر خو باید وکړي چې کیږي، یعنی دا خو په دې معنی دی چې خبرې کول هم یو کار دی کنه.
بله
دا عملی بنه پیدا کوي نه، یا مثلا پایپلین نه هغه کیږي بشپړیږي، دا بیل خبره ده. خو مقصد خبرې اترې هغه باندې کیږي چې خو کوي بدمه کوي دا څه کوي هغه څه کوي. دا
فاطمه سي
اما په عملی بنه نه کوي خغلی فاطمی صاحب ویلی
نو
ما معلومات هم امدا دی چې په ډیر مشکل سره دا نړیوال دیتا د ایشن ډیولپمنت بانک د بانک شاپ اس ای دیتا اړو بسل چې دا پروژه تمویل کی. دا پاسانه خبر نه و چې 15 بلیون ډالر دغه هیوادونو ته چې هغه ټول پاکستان بانکراپ دی هیڅ پیسې نه لري، دونه پرول دی دونه قرضدار دي چې خپل وسنه قرضې نشي ورکولای.
فاطمی صاحب تاسو څه فکر کوئ؟
زه هم نظر مې د عفیز صاحب سره دا یو بارګیننګ چپ دی چې د استعمالي او د بارګیننګ چپ څنګه دی پروپاګاندم دی، ځکه چې د کوم شی لا کنه لري او ام نریتا هم ګوندیان ته هم ملت ته دا یو شیخ چې ګورم مونږ نه تر مون کنه ملایان نه یو مون په بین مللي مراویدو او ماهدو باندې خبر یو شته دی او دا ګوره غټه ماهده ده او مون په دې باندې کار کوو. ډیر زر به دا شروع شي، افغانستان ته به ګیس هم راشي، کار به پیدا شي. اما چون ملت اکثریت یعنی 95% د یو مملکت بې تعلیمه او بې سوادي هغه خو ډیر اسانه ده دغه غولول او دغه او د افغانستان د مشکلاتو یو لوی ترین.
مګر ترکمنستان ولې بیا په دې خبرو کې برخه اخلي؟ هغه خو پوهیږي
ترکمنستان په دې کې برخه اخلي چې هغه د غوړی د پروژه ژوندۍ وساتي،
خو
هغه باید خپل هغه سره جنس دی لکه مخکې چې ویل دا جنس دی هغه غوړی د کار کوي. هغه کوشش کوي پردن اوس د طالبانو دا خبره کړې ده چې موږ د خپل د ساحې په پایپلین باندې کار شروع کوو. که چېرته پردن دی وغوړي دغه چې بارګینینګ چپ باندې کار وکړي او دنیا ته وکړي تر څو چې کمبودیجا ورته نه راځي، دا یو واقعیت دی چې کولی شي چې خپل په ساحه کې لږ څه کار شروع کړي. او دوی په عمل نو کې چې دغه د امنیت شته دی یو عامل دی چې پروژه نه پیدا کېده، لایله ته دا چې امنیت نو خپل هم د طالبان مخالف دي د پایپلین وکړي. دا پایپلین تیر کده ورته بم د مالو زو وڅ یو قوت نشته چې دا پایپلین خطر سره مواجه کی. نو که طالبان وغواړي دوی کولی شي د یو د فرضاً هغه لار کې چې هغه خط دی یا کارونه ورته کولی شي چونکې غټ مصارف لپاره د تخنیکي دغې چې دوی سره بیا نشته که چې دوی ورته ساحه جوړه کړله او نړۍ څوک چې دا مونږ کړې او تر هغې وخته پورې د دی وو دغه تغییرات هم په نظام کې راشي، نظام د نگران حالت نه ووځي، د خوندیو مسله حل شیده او رسمیت مسله شي، نو څه کار به مخکې تللی وبشي. خو په نږدې زمان کې
دا ممکنه نخ کاری اگر چې دې دا تاریخ دا اوله کې 2019 دې ټارګټو چې دا باید فنکشنل شي د 2018 دې تاریخ دویم دې چې کړه
مګر تاسو د امنیت خبره وکړه فاطمی سپتا تاسو د امنیت خبره وکړه نو امنیت خو دغه دې وختو کې پورتونه راځي د داعش دغه بریدونه تاسو له نظر غورځوي امنیت شته داعش پریدي
ګوري د داعش د عملیاتو د طالبانو عملیات فرق ساتي داعش په خاص نقطه کې د خاص د خوانه خلکو د خوانه تمویلېږي در حال چې طالب په څلور د شولایت کې موجود و د فرق ده بل د طالب شاته ملت او مولاړو د خپل د ولایتو د کلو ولسوالین راوتل عملیات کو بیرته تلل داعش د امکان نه لري داعش د ملت پښتوانه نه لري د همدې علت په عمل کې دی چې موږ دا خبره وکړو که چېرته طالبان وغواړي چې دا پروژه عملي کړي دوی په دې کې کولی شي ځکه فرض نو زه تاسو یو مثال درکوم که دوی د پروژه د ترکمنستان د سرحد نه شروع کړي د هرات خواته وړي او دوی فرض په هر لس 15 کیلومتره کې یا فرض په 50 کیلومتره کې هغه چون دا سرحد د دشت صحیدي او آبادۍ نه کم دا شي تیریږي د غرنیز او د زموکو د لارې نه دا تیریږي
تشکر آقای فاطمی فقط سیر که بختم بر بله
دی کولی شي چې یو خدای ویلی دی چې یو دی خاص ګارد ورته جوړی امنیتی د دې لپاره بل دا چې دی به د ډرون په ذریعہ باندې فضایی د امنیت ساتي
تشکر مننه
دا که شو ګوغړی چې دی په پون تر اوره دی د ډرون په ذریعہ دی کولی شي دا کنټرول کې مخکې دی چې د الودول د
ډیر مننه
تشکر آقای فاطمی فقط سیر که بختم برنامه مونده جناب آقای حافظی برنامه را با شما جنبندی میکنیم با نظر داشت آن چی گفته آمد شرایط اقتصادی افغانستان و فشارهای جهانی علیه طالبان برای اینکه اونا بالاخره لبیک بکنن تقاضای جامعه جهانی را سرنوشت پروژه های مثل تاپی کاسا و این همه پروژه ها که نفع سرشار به افغانستان همه را چی خواهد شد بفرمایید و راهی بیرون رفت چی است به نظر شما
خدمت شما بکنم که رشد اقتصادی نیاز به بستر سیاسی دارن و تا بستر سیاسی به وجود نیاید امکانات رشد اقتصادی به نظر نمی رسد بخاطر از این که ما اگر سیستم بین المللی سویفت استفاده کرده نتوانیم هیچ سرمایه گذاری هیچ مؤسسه معتبر جهانی به ما توجه نمی کنه و پول به ما روان نمی کنه و اگر روان کنه از کدام طریق روان کنه برای اینکه ما حق استفاده سیستم سویفت نداریم دومی که وقتی که ما شرایط جامعه بین‌المللی قبول نکنیم ما خود یک کشور جدا نیستیم ما خود یک جامعه بین‌المللی هستیم ما عضو سازمان ملل هستیم ملل متحد هستیم ما از جمله قدیمی ترین اعضای سازمان ملل متحد هستیم و ما بسیار نقش فعال در مناسبات منطقوی و بین‌المللی مخصوصا در امی 20 سال گذشته داشتیم دیگه در انزوای سیاسی ما نمیتونیم که رشد اقتصادی داشته باشیم در گذشته ها قبلا از حکومت قبلی که ما داشتیم بخش عمده بودجه انکشافی و مادی ما را جامعه بین‌المللی تامین میکرد و مخاطر اقتصاد مصنوعی با یک رونق کاذب وجود داشت که با از بین رفتن او کمک ها و اقتصاد فرو ریخت بر ساختن اقتصاد واقعی متکی به خود ما ضرورت بیشتر داریم با مناسبات خوب بین المللی و رعایت کنوانسیون های بین المللی و رعایت امو ارزش های عام بشری تا او را با شما رعایت نکنیم یک حکومت مقتدر ملی که ور دنیا بر سر بشناسه به وجود نخواهد آمد و باز مردم افغانستان معیار اساسی مشروعیت هستند باید مردم راضی باشند باید مردم ارادهشان در حکومت دخیل باشند او خوی دوران ها خوال تیر شده نمیشه که آدم از یک مرکز همه چیز اداره بکنند
تشکر
باید با مردم مشارکت صورت بگیره باید با مردم حق داده شوند همگی در کنار هم قرار بگیرن و رعایت قوانین بین المللی شوند ما مستحق پیشرفت بسیار زیاد هستیم گاهی هم قریب به یکی از پیشرفت‌ترین کشورهای دنیا تبدیل میشیم به شرطی که ما کارخانگی خود را انجام
بدیم
تشکر از هر دو مهمان محترم جناب آقای آذرخش حافظی کارشناس امور اقتصادی و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع افغانستان و جناب آقای سید بلال احمد فاطمی تحلیلگر مسائل سیاسی جان سپاس که در برنامه با ما بودند و نظریات خود با ما و شنوندگان قسمت کردن و همچنان تشکر از شما شنوندگان عزیز که تا اینم ما را دنبال کردیم.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ادامه لري. جنوریدونکو مننه چې خبرونه اوري او خپل نظریات څرګندوي. خورمو ودان.